د افغانستان کشفي اورګانونه په کابل کې د پرونی برید پاړه چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر د حقانی شبکې کار بولی څېړنه کوي. خو آیا کشفي اورګانونه کولی شي د دغه برید چې د ولسمشر په لومړي مرستیال وشو بڼه او څرنګوالی معلوم کړي؟ وړاندې په خپرونه کې پر دې او ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو. خو خپرونه په خبرونو پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. د روسیې ولسمشر د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روسیې په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیری له افغانستانه باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د دې مرکز قومندان جنرال فرانک مکنزي د خبريالانو یوې وړې ډلې ته وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. په نومبر کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د نومبر په 3مه د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون له مخې ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې افغانستان ووزي. د جون تر میاشتې شمیر 8600 ته راکم شوی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه.
остаётся напряжённая обстановка в Афганистане.
Тарусала وضعیت په افغانستان کې کړکې چندې. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې شخړې نتیغلې شوې. تر هغه سخت ګواښونه رامنځته کوي. د مخدر موادو قاچاق، تنظیم شوی جرمونه او سایبر حملې زیات شوې دي.
ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. روسیه وایي چې له افغانستانه دغه هیواد په پراخه پیمانه مخدر مواد قاچاقېږي. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګېدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي دي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبې په شپه ولګېد. رویترز خبري اژانس په یونان کې د کډوالو د چارو د مقاماتو په وینا خبر ورکړ چې د موریا کم چې 2000 کډوال پکې اوسېدل یو مخ تخریب شوی دی. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه ده څرګنده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي دي د هغو شاوخوا 3000 کډوالو لپاره به چې له دې پېښې اغېزمن شوي دي موقتي خیمې ودروي. د دې اور لګېدو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنري یو این ایس سی آر مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیې تورونه پورې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې برلین ولې موسکو ته د نوالنی د مسمومیت په پیښه کې د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي او دا له دښمنۍ ډکه هڅه ده چې ښایي پایلې به ناوړه وي. برلین وایي چې تر لابراتواري معایناتو وروسته څرګنده شوه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر 44 کلن الکسی نوالنی په یو ډول زهرجنو موادو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان منع کړی دي مسموم شوی دی. روسیې ویلي دي چې د دې قضیې جنایي تحقیقات به ونه کړي او د نوالنی د مسمومیت په اړه جدي شواهد نشته. د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اناتولی تخنوف په مسکو کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. محکمې د 2 میاشتو په مخه په توقیف کې د تخنوف د پاتېدو حکم کړی دی. تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تخنوف او 3 تنه نور تورن شوي دي چې لږ تر لږه 603 میلیونه روبله چې 1.9 میلیونه ډالر کېږي غلا کړی دي. د تخنوف یو وکیل ویلي چې نوموړی بې ګناه دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وزنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. دفاع وزیر الکساندر وولین د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. چک جمهوریت د 24 ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا وایروس د 1,604 نوي پیښو خبر ورکړ. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر ادم ویتک د اسکایپ له لارې په یو پیغام کې چې د چک رادیو خپور کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ.
څه چې مهمه ده دا ده چې د هغو کسانو شمیر چې په روغتون کې بستري شي کنټرول کړو او د هغو ناروغانو شمیر کنټرول کړو چې وینټیلاتورونو او اکسیجن ته اړتیا پیدا کوي. دا شمیرې په زیاتېدو دي. هیله ده چې د ماسکونو له اغوستو سره دا شمیرې راکمې شي تر څو روغتیایي سیستم تر ډیر فشار لاندې رانشي.
لنوې شمیرو سره په چک جمهوریت کې کورونا وایرس مثبت پیښې 9,000 ته ورسېدې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو اورئ د افغانستان کشفی اورګانونه ژمنه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان د پرونی چاودنې بڼه او تر شا به یې عاملان معلوم کړي، خو آیا دوی دا وړتیاوې لري؟
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغسې وسایط ولري یا هغسې امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړه.
په خوست کې د سورلې په پار جوړې شوې غونې ګډونوالو د جګړې پر ښکېل اړخونو غږ وکړ چې سمدستي خبرو ته سره کښېني.
دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بې له ځنډه د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي.
د کندهار یو شمیر بڼوال وایي سکالی انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی ځکه یو ډول نباتي ناروغي پرې ګډه شوې وه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سربیا له بیلاروس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شوه.
کله چې ښځې شودې پخوي پرزن چې ډېرې جوش هغه خوجکیږي تلیږي، کله چې پروزه ورته ونسې هغه شودې بیا بیرته کښېني.
د پیروزی د غمی پاړه کې غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ. د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې اوریدلی شئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې له بل د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد په کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح شوی برید د هغو ورانکارو کاروباله چې د ده په وینا غواړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي. ښاغلي خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي چې افغانان به د دغو ورانکارو په دام کې ګیر نه شي. بل لور ته افغان کشفي ارګانونه د دې برید تحقیقات کوي او ژمنه کوي چې ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وی چې کله د سولې خبرې نشتی کیږي یو شمیر ورانکار په ورختای هڅه کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټرو پر کاروان د پرونی برید په اړه لیکلې ده او خوشي یې څرګنده کړې ده چې ښاغلی صالح له دې برید روغ وتلی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي.
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د وی ګډوډۍ انارشي د مشرانو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو په نخښه کولو لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي، د ملي ګټو مدافع دي. دا په خپل واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلې دښمنان د دې بریتر شاه دي.
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې بریټ کلاس نه لري. د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د بریټ پلټنو ته دوام ورکوي. د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغسې وسایط ولري یا هغسې امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړي چې دا په داخل کې پیدا شوي دي یا له بیرون راوړي. طبعا واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې په داخل کې تولیدي نه.
شاغر امرخیل زیاته کړه چې افغان حکومت باید د دې څېړنو لپاره له ناټو مرسته وغواړي. تر ابتدایي څېړنو وروسته د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې له آر ډي ایکس اچ ام اس موادو کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حملې نوعیت هغو حملو ته ورته دی چې مخکې له دې حقانی شبکې مسؤلیت منلی دی.
د کابل په پرونی برید کې لس تنه ووژل شول او تر دېرشو ډېر ټپیان شول. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دې برید کې برسیرن ټپي شوی دی. پرون د خوست قومي مخورو دینی عالمانو او د ولایت شورا غړو دی وی غونډه لاره د جګړې د خکیل خو وغوښتل چې خپل منځي خبرو ته سره کینی او د سولې په لور دی د اول ګام په توګه وربن وکړي. یو شمیر ګډونوالو وویل د افغانستان د روانې لانجې یوازنی حل دا لاره دا ده چې د ملت ارادې ته درناوی وشي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله آلوخیل پرې رپورټ لري.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزي د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل،
زه هر افغانانو ته وایم، دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا، ما د محمود منا، تم افغان یې، زم افغان یم، راشه په دې ټغر را سره کینه، سچ غوښتنې لرې د شریعت مطابق، د قانون مطابق، د هیواد مطابق، د ولس مطابق، زه یې قبولوم. سچ غوښتنې زه لرم، ام په دغه معیار باندې ته هم قبول کا.
د خوست ولایت شورا غړي نورشان نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکرات لپاره پر ټاکل شوی پلاوی غږ وکړ، هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
دا د خوستې غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی به له زنده د بین افغاني مذاکرات ور پرانیزي او په افغانستان کې لمړی د ایمی اوربن وکیل هغه نورسته د حکومت غوښتنې او پښتنې لري کوم پلاوی چې افغان حکومت ټاکلې ده هغه سره مطرح دي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپل خبرو کې خلکو غوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملی او دینی ارزښتونو دی راټول شي.
مسلمان یم، افغان یم، دا پښتنه نه کوي چې دا تاجک، ازبک، ترکمن، زارا، بلوچ، ایمک، عرب، ګجر دي، ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، دیوی خوري بچون یو. کچېره موږ خپل کلتور ته، خپل ننګ او غیرت ته متوجي شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فابریکې کارخانی ولري، خپل شای جوړوي، بل چا ته ورکوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه خځولې دي، دی بل چا نه وروړو، په پردای عمرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جمعتونه جوړو، بیرته غبیا ورنيږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي
چې کله اوربند وشو دلته ټول مسائل حل کیږي، دلته د هر چا غږ ورته کیږي، د هر چا غوښتنه ورته کیږي. یا موږ تاسو جرګه کېدای شي کچېره د دې په نظام کې مشکلات وي، دوی مرګري لیک جوړ دای شي، کچې ته راځي چې په نظام کې مشکلات لري، دوی ته ویکنه یې فیر کولای شي، خو چې وربند وي.
خوست والی محمد صدیق پټمن په خپل خبرو کې د افغانستان د معزلې یوازینی حل لار دا و خوده چې د ملت اراده ته مراجعه وشي.
کدی ملت جمهوریت معنی موږ په جمهوریت کې ژوند، کدی ملت امارت معنی امارت ته بوزو، کدی موږ فدرالیزم معنی فدرالیزم ته بوزو، کدی صدر اعظم معنی صدر اعظم ته بوزو. طالبان او موږ منو، خو د دې حق ته دا نه درکو چې تو وی تا نه منم، تر څو چې ما ونه منی په دې غرونو کې به سرګردانه کړو.
که څه هم طالبان وړاندې ویلي چې د خپل ټولو بندیانو له آزادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوې.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې د کندهار یو شمیر بڼوال وایي سکالی انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی، ځکه یو ډول نباتي ناروغي پرې ګډه شوې وه. خو اوس به په بلخ کې د سوداګرو د شکایتونو په باب راپور راواخلو. په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي چې طالبان ورڅخه باج اخلي. یو شمیر سوداګرو او زرګرو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دغه باج ورڅخه د مالیاتو په نوم اخلي، او که څوک یې ورنکړي په مرګ ګواښل کیږي. طالبان بیا وایي چې په بلخ کې له سوداګرو او نورو مالیات راټولوي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي چې طالبانو د هغوی پر کلنی عوایدو مالیه وضع کړې ده. شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورونکی دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل پر سوداګر او زرګرو د طالبانو لخوا د مالیاتو وضع کېدل یو شان نه دی، او له دې څخه کم درې لک افغانۍ باج غوښتې دی. ښاغلی قادری وایي چې وسلوال طالبان له سوداګرو څخه د باج ترلاسه کولو په خاطر هغوی په مرګ ګواښي. د بلخ پولیس وایي چې تر دمه لا سوداګر او د سرو زرو لا کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو واک لري، خو تر اوسه یې له سوداګرو باج نه دی ترلاسه کړی. د عادل په خبره د بلخ پولیس په هڅه کې دي تر څو په مزار شریف ښار کې د طالبانو د هر ډول غیر قانوني اخاذې مخه ونیسي، خو شرط دا دی چې خلک له دوی سره خپل شکایت طالبان
تلاش میکنه که از هر طریق ممکنه اینا بتونه.
طالبان هڅه کوي چې له هر ممکنه لارې او په هر سیمه کې خپل غوښتنو ته ځان ورسوي، له خلکو باج واخلي او زیاته یې وکړي. هیله مې دا ده چې خلک له نږدې راشي او د شته ستونزو په اړه دې له موږ سره خبرې وکړي چې ورته د حل لاره پیدا کړو.
په همدې حال کې طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دغه وسلواله ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لوی لارو او همداراز د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو درې سلنه مالی اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوی پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال د کاروانونو د امنیت په ټینګښت لګوي. زبیح الله مجاهد په بلخ کې له زرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري ښیي. دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر او زرګر په بلخ کې طالبان د باج په اخیستلو تورنوي. تر دې دمخه هم د نفتي توکو کاروباریانو شکایت درلود چې په بلخ کې طالبانو ته د باج د نه ورکولو په صورت کې د هغوی د نفتي توکو د لیږد ټانکرې سوځول کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې په دې وروستیو کې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي د زیاتوالي خطر بیا شته. خان محمد سین ته بغوښ شو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کېدو له امله 1,240 کسان مړه شوي دي.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که مونږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت عامې توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د روانې اونۍ په 4 ورځو کې د تېرې اونۍ د 4 ورځو په پرتله د کرونا وایرس پیښې لږې ډېرې شوې، خو دا اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمېر ډېر شي. تر اوسه په افغانستان کې 8,540 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي چې له دې شمېرې نه 1% رغېدلی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې چې په هغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات کېږي خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. نړیوالو رسپانو هم دې موضوع ته پام اړولی. اسمت سروان ته بغوښ شو.
امریکا له عراق او افغانستانه نور ځواکونه باسي. په دې موضوع د نېشنل رسپانې لیکنه خبره کړې ده. امریکا حاضر ده په عراق کې 15,000 سرتیری لري. په دغه هیواد کې د امریکا د متحدانو د ځواکونو شمېر 2,500 ته رسیږي. رسپانې لیکلي یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د نورو ځواکونو د ایستلو پلانونه اعلان کړي. د نېشنل د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی ښولی. د نېشنل رسپانې په نظر ولسمشر ټرمپ غواړي خلکو ته ووایي چې خپله هغه ژمنه یې عملي کړې چې تر انتخاباتو وړاندې یې کړې وه. په عراق کې امریکایي پوځیان د داعش پر ضد په مبارزه بوخت دي، خو تېر کال پر امریکایي پوځیانو ډېرې حملې د هغو ملیشو له لورې وشوې چې ګمان کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. ورسپانه وایي له عراق د ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته به ولسمشر ټرمپ په راتلونکو ورځو کې له افغانستانه د زرګونو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړي. اوس په افغانستان کې 8,600 امریکایي پوځیان میشتي. دا هغه شمېر دی چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و. د نشټل رسپانه زیاتوي. ولسمشر ترامپ غواړي چې په نومبر کې د امریکا تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 4000 ته راکم کړي. امینستی انټرنیشنل یا د بښنې نړیوالې ډلې بیا د افغانستان د سولې په تړاو لیکلي د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید د قربانیانو ژغ واورېدل شي. امینستی انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې دي نه یوازې د جګړې د قربانیانو خبرې واورېدل شي، بلکې د عدالت لپاره دي د دوی غوښتنو ته پام واړول شي. د ډلې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې پر مذاکره کوونکو ډلو او کوربنو ژغ کړی چې په دې خبرو کې د ښځو ګډون یقیني کړي، څو د هرې موافقې په پای کې د هغوی د حقونو خوندیتوب تضمین شي. امینستی انټرنیشنل وایي هیڅوک د عادي افغانانو په شان د سولې غوښتونکي نه دي، ځکه چې په دې اوږده جګړه کې خورا ډیر ځورېدلي دي. خو په هر سوله کې پکار ده چې د عدالت د تطبیق لپاره به قربانیانو حق په ځای کیږي او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو محاسبه به کیږي.
ازادي رادیو اوري په کندهار کې یو شمیر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سکل د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپل حاصل د کمیدو علت د سپیرغوګي په نوم یو ډول نباتي ناروغي بولي. په عین حال کې د کندهار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست مسؤلان هم مني چې سکل د نباتي ناروغۍ له کبله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کندهار صادق رښتینی پرې تفصیلي رپورټ لري.
عبدالودود د انګورو په بڼ کې د سپیرغوژې په نوم د پیدا شوې ناروغۍ په اړه خبرې کوي. دی د کندهار په پنجبای ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 تاک انګور لري، خو د سپیرغوژې په نوم نباتي ناروغۍ د انګورو ډېره برخه خراب کړې ده.
سپیرغوژې داسې انګور خراب کړي چې استاد چې انډواله بسته بسته باغونه کې سره چې نیک واسه درلودې یو سپک دوا ورکړي دا کوي غلې شفاف
دی. د پنجبای ولسوالۍ دوه تن نور بڼوال واجی خدایداد او نور الله هم ازادي راډیو ته ویل دوی د کرنې اضافتونو د مخنیوي لپاره په خپل باغونو کې دوا پاشلې، حکومت غټه نه ده کړې.
دا د شش کال د سیاوی کال رالی د شانی په دغه دغه ملاقات سره خلاصیر کني دوا یو مقصد ده. په خواني دغه رقم سمپل دوا یې بولی پر والي د مقصد دی د انګورو ګولې مرکړي دي. بیا هم دا یو کال یو مسله ده دغه مر سره کاټ سن دي
ډیر انګور خراب شي.
اول تر ته دی ته دي چې چه جدا وینې چې نیمه یو ګره فراغ لاندې ورشکې تر توګه نیمه خراب دي نیمه دغه دي نو ګور چې دا د ډیرو بوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوا مو خراب پر ولګې ده د سنو چې ځای یا هر ځای دا غره کم کسات
پدا خو پروش کال باغونه دا رقم چې په 15 لک روپیه په اجاره کتل وسغه باغ دی په 15 لک زینت ما درته چې په درې سی کې ایوای سا سم دی ادوی سی خراب سی وي دا سپر غوښ دلاس کر سره کې ته واور جوړا چولې دا رقم سی
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو مننګور به ل 150 تر 200 افغانۍ پر رسیدي. په داس حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده. اسمت الله چې د کندهار شهر پازر جبا باقی د تازه میوه هټې لري ازادي رادیو ته موبایل
اته مزر سم انګور خراب زمانہ باران ول وس باغ ورسه چې شل مانه جنابه څنګه پر لاس باندې دریش لاس باندې جنوي سره هغه نور ګره په باغ کې وڅ کې داس خراب جنوي په چې انور دن ته راوړي بار په دا چې د پروش کال انګور شاش کال مانه په یونین سره غونډه د مشترکې پروش کال د انګور مات 100 په سوله سره بس
خوس پیر غوړی څه ډول ناروغي دا ولې پیدا کیږي؟ په کندهار کې د کرنیز افتونو د تشخیص د لابراتوار مسول عبدالسمی نوري د انګورو په باغونو کې د سپیر غوژ په نوم د پیدا شوی نباتي ناروغي علت سشکال د بارانونو زیاتوالی نم یا لندبل یادوي.
سپیر غوژ یو پنګسی مرض دی چې عام خلک د سپیر غوژ په نامه باندې پیژني. دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور د ګل وځي د رطوبت او لندبل ډیر غذای کې کڼګونه ډېرې دي شروشت کی پر بلکو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوا باندې تاثیر لري. د ساکو او د بلکو د چې ډیر سي د وچېدو باعث ګرځي او د انګورو د چاودېدو باعث ګرځي. انګور چاودي په زمين کې ورستیږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅې دا غد لاس ورکیه.
د کندهار د کرنی او بلګونی او مالداری ریاست مسولان هم منی چې سږ کال د نباتي ناروغۍ له امله د انګورو په حاصلاتو کې د پاموړ کموالی راغلی. د دې ولایت د کرنی او بلګونی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراضو د مخنیوي لپاره باغ لرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرامه درمل هم ورته ویشلي. د ښاغلي سیدی په خبره سږ کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300,000 میټریک ټن وي. په داسې حال کې چې تیر کال دا حاصل شاوخوا 400,000 میټریک ټنو ته رسېده.
چې دولت دغه امکانات دومره نه دي چې ټولو بزګرو ته موږ ورسیږو، خو د دې عامه پوهاوی موږ کړی دی، خصوصا د شاخبروی په وخت کې یا د استراحت په دوران کې موږ په بزرګونو کیلوګرامه دواګانې دوی ته توضیح کړي دي، خصوصا د خاکسترک د دغه لپاره. تاسو پوهیږئ سږ کال بارانی و، رطوبت زیات و، چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیاته وي، هغه کال بین پنګسي قرچي امراض چې دي په نباتاتو کې ډیر زیات وي. سږ کال 2,00,000 ټنه نه واخله، تر 3,00,000 میټریک ټنه پورې به موږ انګور تولید ولرو.
انګور د کندهار له مشوره او عمده میوه شمیرل کیږي او په لسګونه ډولونه لري چې شونډ خانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. سربیا له بلاروس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شو ټاکل شوی و چې په دې درې اړخیزو تمریناتو کې سر لننه پوځیان په بلاروس کې ځای پر ځای شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
یوه ورځ مخکې تر دې چې د سلاو ورونو په نوم د 2000 کال پوځي تمرینات په بلاروس کې پیل شي، سربیا اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو په مخه به په هیڅ راز نړیوالو پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د سربیا دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبې پر ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. اروپایي ټولنې په بلاروس کې د تیرې میاشتې پر انتخاباتو اعتراض کړی دی. د اګست په 11مه اروپایي ټولنې له امریکا سره په ګډ بیان کې وویل چې د بلاروس د ولسمشرۍ انتخابات نه شفاف او نه بېطرفه، او د بلاروس پر حکومت انتقاد وکړ چې د انتخاباتو پر ضد د لاریونونو د ځپلو پر مهال له تشدد کار اخیستی دی. د سربیا دفاع وزیر وای اروپایي ټولنې خبر ورکړی وو چې له دې تمریناتو ووځي کنه په دې ټولنه کې به راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی و چې د سلاو ورونو پوځي تمرینات د پنځشنبې پر ورځ پیل شي، او په دې تمریناتو کې د کوربه هیواد بلاروس، روسیې او سربیا ځواکونه برخه واخلي. د روسیې تاس آژانس د بلاروس د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې تر اوسه منسک په رسمي ډول د بلګراد له پریکړې نه خبر شوی. سربیا ویلی دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له ناټو، چین، روسیې یا بل نړیوال شریک سره په پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د ناټو یو چارواکي وویل چې د راتلونکو میاشتو په مخه له سربیا سره د تمریناتو کوم پلان نه لري، خو ناټو له سربیا سره اوږدمهاله شراکت لري.
ازادي راډیو اوري د پیروزی د غمی په اړه به مخای اوریدلی وي.
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پروزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی.
که غواړی چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هیروي. د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس یو بل موضوع د لومړي ځل لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کورې تر ټولو دقیق عکس واخیستل شو. دغه عکس د لیدو لپاره سلګونو خورا دقیقو تلویزیونونو ته اړتیا وه چې څنګ په څنګ ایښودل شوي و. اسما څاروان ته به وښ شو.
ساینس پوهان بریالي شوي چې د لومړي ځل لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسلي ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کمرې دا عکس اخیستی دی. دا کمره په چیلي کې د سټانفورد پوهنتون پر LSST تحقیقاتي تلسکوپ نصب شوې ده. له دې کمرې څخه به د تیاره انرژۍ، تیاره موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور جزئیات نه دي اعلان شوي. د دغه عکس چې 3200 پکسله دی، د لیدو لپاره 318 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې 4K او خورا دقیقې وي. که هم دومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کېښودل شي، حالا عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولی شو چې که د کرکټ توپ
څلرويشت کیلومتره لرې وي په عکس کې څرګند ښکاري. د دې کمرې سینسورونه داسې شیان ثبتولی او پیژندلی شي چې تر دې وړاندې تصور نشو کېدی. د دې کمرې په جوړولو کې له 109 سترو او پرمختللیو سینسورونو چې سی سی ډي نومیږي کار اخیستل شوی. هر سینسور 16 میگا پکسل دی. ټول سینسورونه 3,200,000,000 پکسل دی.
یو ځل بیا پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال فرانک مکینزي له قوله خبر ورکړی چې خبرلانو یوې وړې ډلې ته ویلي د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4,500 ته راښکته شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې 6,800 امریکایي سرتیری میشتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر اوبخی په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8,600 ته رسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس لارې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګیدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبه په شپه ولګید. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه ده څرګنده، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنري UNHCR مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر هزار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وای جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیه تورونه پوری کړی دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. بیلاروس کې هم سیاسي بحران روان دی. چک جمهوریت د څلیرو شو ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس د 1,649 مثبتو پیښو خبر ورکړل. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر د سکایپ لارې په یو پیغام کې چې د چک راډیو خپور کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ. که غواړئ چې بیا هم د دې خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلین لیکلي ک افغان حکومت کشفي امکانات درلودین او اول په کابل کې دا برید نه کړی. حکومت بیخي استخبارات او کشفي امکانات نه لري. لال میر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه په پیغام کې لیکلي، پرون ورځ چې کومه چاودنه شوې ده په کابل کې، په دې پیښه کې افغان حکومت ملامت دی ځکه چې دوی په کابل کې امن نشي راوستی. د عام ولس خدای جلاله شانه ثواب وکړي. د اتل بارکزی له کندهار لیکلي، دغه برید پر سولې بریدو. ګران محمد مبارک د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، پر امر الله صالح برید په افغانستان کې د سولې خبرې له خطر سره مخامخ کولای شي. د اوستاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتصالاتو شمیرې لارې مو راستولي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم لولو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیز خبرونه لرو، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی د اساسي بشري حقوقو خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي؟ په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د زوال په رابطه باید ووایم چې معلول